آج ویو 360 میں پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات، معیشت اور توانائی کے شعبوں میں حکومت کس حد تک اصلاحات کر پائے گی، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ جائزہ مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں۔ آخری جائزے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق عالمی ادارے اور اسلام آباد میں اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس جائزے کے بعد پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط جاری کی جائے گی۔ 3 ارب ڈالر کے موجودہ سمجھوتے میں سے 1.9 ارب ڈالر پاکستان پہلے ہی دو اقساط میں لے چکا ہے۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق پاکستان نے نئے وسط مدتی قرض پروگرام کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے، جس پر آئندہ ماہ مذاکرات ہوں گے۔ دوسری طرف ملک کے مرکزی بینک کے مطابق رواں مالی سال یعنی 30 جون تک پاکستان کو 4.8 ارب ڈالر کا قرض لوٹانا ہے، جسے حکومت رول اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کا موجودہ مالی سال کا بجٹ خسارے کا بجٹ تھا اور ملک کو حکومت چلانے کے لیے بھی قرض کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں قرض دینے والے مالیاتی ادارے نئے قرضوں کے لیے کیا شرائط رکھتے ہیں، اور کیا کسی بھی حکومت کے پاس ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے اتنی گنجائش ہوگی کہ عوام کے لیے بھی کچھ کر سکے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے جائزہ اجلاس کے بعد اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس پہ مزید بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب۔ ان سے آئی ایم ایف کے مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ثاقب، بہت شکریہ۔ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تو ہو گیا ہے، اگلے پروگرام کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے؟ کیا ایسے اقدامات ہیں جو اگلا پروگرام شروع ہونے سے پہلے پاکستان کو کرنا ہوں گے؟
اسد، سب سے اہم سوال یہی ہے کہ یہ پروگرام تو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلا پروگرام کیا ہوگا، اس کی شرائط کیا ہوں گی، اور سب کو یہ ریئلائزیشن تو موجود ہے۔ اس کو کامیابی تو ضرور قرار دیا جا رہا ہے کہ اسٹینڈ بائی پروگرام پاکستان نے بڑی کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، لیکن اگلا پروگرام پاکستان کو چاہیے ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، اور اگلے 3 سال میں پاکستان کو 25 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہر سال رقم واپس کرنی ہے۔ ایکسٹرنل لائبلٹیز کافی زیادہ ہیں، ایکسٹرنل شاکس کافی زیادہ ہیں، اور اس دوران گلوبل انرجی پرائسز اگر بڑھتی ہیں تو بھی پاکستان کے لیے مسائل کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کلائمیٹ چینج، جس کا پاکستان بہت زیادہ شکار رہا ہے، اس کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے، تو ان تمام تر صورتحال میں پاکستان کے جو شاکس ہیں، پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں، وہ کم نہیں ہوئے، اور اس کی ریئلائزیشن حکومتی سطح پر بھی موجود ہے، اور اسی لیے ایک نئے پروگرام کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے کہا گیا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی اس پر دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو کئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، جس میں سب سے جو بڑی ہرڈل ہے وہ ہے پاکستان کا انرجی سیکٹر، جہاں پر کوئی 3000 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ اب آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ اس خسارے کو کم کیا جائے، اور اس کو خسارے کو کم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ڈیولپ کی جاتی ہے، وزیر خزانہ، نئے وزیر خزانہ کی ٹیم کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح کی اسٹریٹجی ڈیولپ کر کے آئی ایم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
تو اس حوالے سے ثاقب، اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ توانائی کے شعبے کے لیے کچھ اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی ہے، کچھ سفارشات آئی ایم ایف کی طرف سے دی گئی ہوں یا پاکستان کی طرف سے کچھ شیئر کیا گیا ہو ایسا؟
رائٹ، اس حوالے سے دیکھیں، سب سے اہم تو چیز یہ ہے کہ جو ترسیلات کا جو نظام ہے، وہ پاکستان میں جو بجلی کی توانائی کا جو تحصیلی نظام ہے، وہ کافی زیادہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی درکار ہوگی۔ اسی طرح جو پاکستان میں جو بجلی چوری کا مسئلہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ سنگین نوعیت کا ہے، اور پھر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بجلی زیادہ پیدا کرتا ہے، لیکن ترسیلات کا جو نظام ہے وہ اتنا خراب ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر انحصار نہیں کرتے، صنعت کار اس پر انحصار نہیں کرتے، اور پھر وہ کیپٹیو پاور پلانٹ یعنی گیس کے ذریعے بجلی اپنی تیار کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہوگا کہ وہ دوبارہ سے بجلی گریڈ، نیشنل گریڈ کے ذریعے بجلی حاصل کریں اور وہاں سے اپنی پروڈکشن جاری کریں، تو اس تمام کے لیے ایک بہت بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا اہم مسئلہ یہ کہ جو ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پاکستان میں، ان میں سے تمام تر جو 14 ڈسٹریبیوشن کمپنیز، تمام کی تمام ہی خسارے میں ہیں۔ ان کا خسارہ پورا کرنا اور اس تمام تر صورتحال میں جو انرجی سیکٹر ہے، اس میں جو برڈن پڑتا ہے وہ عام آدمی پر پڑتا ہے، عام آدمی کو زیادہ مہنگی بجلی خریدنا پڑتا ہے.
ثاقب, عام آدمی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, کوئکلی میرے پاس لاسٹ کوئی 40 سیکنڈز ہیں, پاکستان کے بجٹ میں سوشل سیکٹر میں خرچ کرنے کے لیے گنجائش بہت کم ہے. عالمی مالیاتی ادارہ ہمیشہ ڈائریکٹ سبسڈیز کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی بات اس بارے میں ان مذاکرات میں؟
اسد, جو آئی ایم ایف کا بھی جو اعلانیہ آیا ہے اس میں بھی اس بات پر کافی زیادہ غور کیا, پھر کافی زیادہ امفسس کیا گیا ہے کہ جو سوشل سیکٹر میں جو اسپینڈنگ ہے اس کو بڑھایا جائے. پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو موجود ہے اس کے ذریعے کوئی 10,000 روپے فی خاندان کی جو کفالت کی جاتی ہے, لیکن اس کو کافی نہیں سمجھا جا رہا ہے. اینالسٹ کہتے ہیں کہ کافی کم ہے, کیونکہ اس وقت ایک عام غریب جو مزدور طبقے کی جو تنخواہ ہے وہ بھی 35,000 روپے مقرر فی مہینہ مقرر کی گئی ہے. ایسے میں کوارٹرلی پیمنٹ 10,000 روپے ہو تو بہت کم ہے. یقینی طور پر اس میں کہا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ اس اسپینڈنگ کو بڑھایا جائے, لیکن وہ
اسپینڈنگ جو ہے ٹیکس نیٹ جب بڑھے گا تبھی بڑھ سکے گی. بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ان مذاکرات کے حوالے سے. پاکستان میں مہنگائی کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہونے والے فارمولے اپنی جگہ, لیکن کیا ایک عام آدمی یا ایک عام خاندان سمجھتا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی میں ہونے والی کمی کا اثر ان تک پہنچ رہا ہے؟ اگر ہم پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کو دیکھیں تو پاکستان میں گزشتہ سال مئی میں مہنگائی کی شرح 38% تھی, جو کہ ملکی تاریخ میں مہنگائی کی بلند ترین شرح تھی, لیکن سال کی دوسری ششماہی میں اس میں کمی آنا شروع ہوئی اور اب گزشتہ ماہ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ 23% تک آ گئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سمجھتا ہے کہ اگلے سال ستمبر تک مہنگائی کی یہ شرح 5-7% تک آ جائے گی. دوسری طرف ملک میں ہونے والی وہ مہنگائی جو غریب اور متوسط طبقے کو براہ راست متاثر کرتی ہے, جس میں کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کی قیمتیں شامل ہیں, جسے عموماً سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر یا حساس اشیاء کی قیمتوں کا انڈیکس کہا جاتا ہے, ایس پی آئی میں 14 مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے میں 33% کا اضافہ دیکھا گیا. پاکستان میں عموماً رمضان کے مہینے میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس سال بھی ایسا ہی ہوا ہے, لیکن اب کی بار فرق یہ ہے کہ مہنگائی پہلے ہی اتنی زیادہ تھی کہ اب ملک کا متوسط طبقہ بھی بنیادی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں سے پریشان ہے. وائس آف امریکہ کی سمن خان نے لاہور میں کچھ خاندانوں سے یہی جاننے کی کوشش کی کہ وہ اپنا گزر بسر کیسے کر رہے ہیں.
افطار کی یہ ٹرے مجھے لاہور کے اس روڈ سائڈ ہوٹل سے تقریباً 1100 روپے میں ملی ہے, جس میں ایک گلاس دودھ کا ہے, چند کھجورے ہیں, اس کے علاوہ ایک سموسہ اور چند پکوڑے ہیں, کچوری بھی ہم نے لی ہے اور ایک سنگل سرونگ ہے دہی بھلوں کی اور فروٹ چاٹ کی. یہ رقم ہوٹل میں افطاری کے لیے تو شاید مناسب ہو, لیکن سوچیں کہ اگر آپ کی ماہانہ کمائی پاکستان میں ملنے والی کم از کم آمدن یعنی 32,000 روپے کے لگ بھگ ہے تو یہ سنگل ٹرے آپ کے مہینے بھر کی کمائی کھا سکتی ہے. لیکن یہ صرف ایک فرد کی افطاری ہے, گھر کے دیگر افراد کی افطاری, کھانے اور سحری کا کیا, یعنی روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش. کتنے روپے آپ کو یہ چیزیں خریدنے کے لیے درکار ہیں؟ 460 روپے, 320 روپے, 240 روپے, 170 گرام, 380 روپے, 160 روپے, 260 روپے, 70 روپے, 250 روپے, 350 روپے, 400 روپے, 250 روپے, 360 روپے, 566 روپے, 1,000 روپے. یہ سب وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کم از کم 5 افراد کے گھرانے کو افطاری میں ایک دن کے لیے چاہیے, لیکن مان لیتے ہیں کہ کفایت شعاری سے آپ ان چیزوں میں 2-3 روز بھی گزارا کر لیتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی آپ کی جیب میں کم از کم 60,000 روپے ہونے چاہیے, جو کہ آپ کی تنخواہ کا ڈبل ہے.
غریب کے لیے تو بہت مہنگائی ہے, 2 وقت کی روٹی کھانی بھی بہت مشکل ہے.
خریدنے کے لیے تو بہت کچھ انسان سوچتا ہے, کل میں آئے 500 روپیہ لے کے تو ایک سبزی ملی, اس کے بعد 630 روپے بن کے, اس میں سے میں نے کھیرے چھوڑ کے چلے گیا.
ہر آدمی جو ہے نا اس کی جو پاور آف بائنگ تھی ختم ہو گئی ہے.
مڈل تو چھوڑے آپ, اپر کلاس والے ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں.
اس دور میں تو صرف پیٹ ہی بھرا جا رہا ہے, وہ بھی نہیں صحیح طرح, یعنی کہ بھرا جا رہا, خواہشیں کیا پوری کرنی ہے.
بچے کہہ رہے فروٹ چاٹ بھی بنے, دہی بھلے بھی بنے, پکوڑے, سموسے, ہر چیز ہو گھر میں. وہ کہہ رہے کہ 10 روپے سارا کچھ موجود ہو تو کہاں سے آئے گا. وہ
جو بچے فرمائش کر دیتے ہیں نا ان سے بس کم ہی ہوتا ہے. اگر کہنا دہی بھلے بنانے ہیں تو زیادہ نہیں کم بنا لیتے ہیں, اگر آلو کی ٹکی کے بنا لے زیادہ نہیں کم بنا لیتے ہیں.
اس کا یہی مطلب ہے کہ روزمرہ زندگی مشکل ہو گئی ہے.
پیسے کی قدر نہیں ہے, پیسے کی بہت زیادہ ہمارے نا وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہمارا پیسہ.
بچوں کا تو پیٹ پالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, پہلے افطاری میں بات اور تھی, اب تو افطاری میں بس یہی ہے کھجور اور تھوڑا سا کوئی فروٹ لے جائیں, وہ بھی اگر افورڈیبل ہوتا ہے.
خصوصاً گھر کو ایک مخصوص بجٹ میں لے کر چلنے والی خواتین کے لیے ان حالات میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے.
کام مندے کے لیے افطاری کرنا اس وقت کتنا مشکل
ہے؟ بہت مشکل ہے. یہ ابھی میرا تھوڑا سا سودا ہے, یہ تقریباً 1500 کا.
پہلے ہم یہی چیز 80-70 لیتے تھے, اب یہی چیز ہم 220-225 تک لے رہے ہیں پر کے جی.
تو یہ کتنا زمین آسمان کا فرق آ گیا نا.
کیا چیز آسان ہے پکانی؟
کیا آسان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو دال بھی ہم لے دیتے تھے, دال بھی اب کچھ بھی نہیں بنانے کے لیے آسان. دال بھی بہت مہنگی ہے. بچے تو بڑا کچھ کہتے ہیں, پھل فروٹ ہو, ہر چیز, کریم چاٹ ہو, دہی بھلے ہو, بچے تو ہر چیز مانگتے ہیں, پکوڑے سموسے بھی مانگتے ہیں, پھر پیرنٹس کہاں سے لائیں.
ایز اے ورکنگ وومن میرے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے, تو جو لوگ جاب نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے.
شروع میں تو ایک مطلب بڑی اچھی زندگی لوگوں کی گزری ہے, مطلب یہ کہ آلو ٹماٹر سبزی کم سے کم لوگ کھانا کھا کے پیٹ تو بھر لیتے تھے, طاقت تو آ جاتی تھی جسم میں. اب تو جو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی پیٹ بھر کے, اس میں اندر طاقت کیا آئے گی, وہ کیا بوجھ اٹھائے گا, کیا محنت کرے گا.
یہ سمینہ ہے, انہیں اپنے چار بچوں کے لیے سحری سے لے کر افطار اور رات کا کھانا بنانا ہوتا ہے. گھر کے ماہانہ دیگر اخراجات کے ساتھ پیٹ بھر تین وقت کا کھانا کھانا ان کے لیے مشکل ہے.
بازار جائیں اگر ایک ہزار صبح کو اب کھلواتے ہیں نا, تو شام تک اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہوگا. اس میں کچھ خاص نہیں ہے, سب کچھ عام ہی ہے. دال پکا لیں آپ, ایک پاؤ دال بنا لیں, ایک پاؤ سبزی بنا لیں. میں نے ابھی ایک پاؤ میتھی لی ہے اور اس کے ساتھ آلو, اور 200-300 روپیہ ویسے ہی کھل گیا. تو کدھر کیا کریں ہم لوگ.
حالانکہ پنجاب حکومت نے مستحق افراد کے لیے نگہبان راشن سکیم بھی شروع کر رکھی ہے. سستا رمضان بازار, تھوک منڈیاں اور افطار دسترخوان اس کے علاوہ ہیں.
ادھر وہ راشن والے آتے ہیں, دنیا مجبور ہو کے پیچھے پیچھے وہ ٹرک والے آگے آگے, وہ جو کارڈ دکھاتا ہے, نہ اہل ہے, نہ اہل ہے, نہ اہل. اہل کون ہے پھر یہ بتا دینا حکومت میں کہ اہل کون ہے.
سستا رمضان بازار کہہ رہے ہیں, بڑی آسانی سے چیزیں اور سستی.
بات نہیں, میں ادھر بھی میں گئی تھی وزٹ کر کے آئی تھی, وہ بازار سے 5-10 کا بس فرق. اگر جس نے اتنی لائنوں میں لگنا ہے, یہ کرنا, تو 5-10 دکان سے بھی دیکھنا چیز خرید سکتا ہے نا انسان.
بیوٹی اسٹور پہ بھی جاؤں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پیسے نہیں لگے ہوئے, آپ کو کوئی نہیں ہے ریلیف. اور ادھر بھی آتے ہیں دکھایا شناختی کارڈ, کہتے ہیں آپ کے پیسے نہیں لگے ہوئے تو آپ نا اہل ہیں. میری نظر میں تو مہنگائی ہے, سستا کچھ بھی نہیں ہے.
عالمی بینک کے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 1,25,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ ملک میں یومیہ 1,000 کمانے والوں کی تعداد 9.5 کروڑ سے زائد ہے, جو کہ پاکستان کی کل آبادی کا 1/3 سے زائد بنتا ہے.
مائی تو ہماری گیس بلوں میں چلی جاتی ہے, جو گیس کا بل, بجلی کا بل, اس میں چلی. یہ تو ہمارا سامان ہے کہ پتہ نہیں بڑی مشکل سے ہم ادھر ادھر سے کر کے لوگوں کو کر کے ادھر سے وہ اپنا خرچہ یعنی کہ کرتے ہیں.
محنت کی کمائی سے اپنا گھر بار چلانے والے کسی بھی شخص کو مہنگائی کی وجہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ جانتے ہیں تو بس یہ کہ انہیں خواہشات ختم کر کے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ دسترخوان منچاہی اشیاء سے سجے یا ضرورت کی اشیاء سے, مقصد پیٹ بھرنا ہی ہے.
پیٹ بھرنے کے علاوہ بنیادی ضرورتوں میں بجلی اور گیس اور پانی بھی شاید اسی طرح سے شامل ہے. اور پاکستان میں بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ اس وقت 30 خرب روپے تک پہنچ چکا ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف مشن کے مذاکرات میں پاکستان نے عالمی ادارے کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے مالی سال یعنی جولائی 2024 سے بجلی کے بنیادی ٹیرف کو اس طرح سے طے کرنے کا فارمولہ بنایا جائے گا جس میں صارفین کو توانائی کے متوقع ماہانہ اضافی اخراجات اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے بعد بقایا گردشی قرضے جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ماہرین سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, لائن لاسز پورے کیے جاتے ہیں, اور ایندھن مہنگا نہ ہونے پر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بلوں میں شامل کیے جاتے ہیں, اس سے بجلی کے شعبے کی کارکردگی پر مسلسل ایک سوالیہ نشان رہتا ہے. پاکستان میں توانائی کے شعبے میں آج تک اصلاحات کیوں نہیں ہو سکیں, اور کیا وجوہات ہیں کہ توانائی کے شعبے کا گردشی قرضہ اتنا بڑھ چکا ہے اور بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ جو ہو رہا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش جا رہی ہے بیسیکلی وہ اسی سے کہ بل پورے کر کے گردشی قرضہ پورا کیا جائے. اس پر بات کرتے ہیں سابق ایم ڈی پیپکو طاہر بشارت چیمہ سے, جو اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. طاہر, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے توانائی کا شعبہ جو ہے ایک عرصے سے بحران میں ہے, کیا وجہ ہے کوئی بھی حکومت اس کے حل کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھا سکی؟
شکریہ. ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. ان میں اس طرح ہے کہ 1996 میں ورلڈ بینک کے پروگرام کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ وفدہ کو ڈی بنڈل کیا جائے, اور جو اس کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, این ٹی ڈی سی ہے یعنی کہ ٹرانسمیشن کمپنیز ہیں, اور جینکوز جو ہیں جو جنریٹنگ اسٹیشنس کی مالک ہیں, انہیں جو ہے پہلے کمرشلائز کیا جائے وفدہ میں سے نکال کے, اور اس کے بعد جو ہے انہیں کارپوریٹائز کر کے انہیں 3 سال کے عرصے میں جو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ یہی اس کا حل ہے, لیکن نہ تو پورے طریقے سے وہ کمرشلائز ہو سکیں ان 3 سالوں میں, نہ ہی وہ 3 سالوں میں کارپوریٹائز ہو چکیں, اس لیے وہ کبھی تیار ہی نہیں ہوئیں پرائیویٹائزیشن کے لیے، لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اپیٹائٹ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کون اسے خریدے گا اور کون اسے چلا سکے گا، ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے کوشش کی گئی اس میں اپیٹائٹ نہیں تھی، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے نہیں بک سکیں، یا کچھ اور اسٹیک ہولڈرز ایسے تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ بک جائے؟
جی یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ ہی کمرشلائز اور کارپوریٹائز وقتیں ہوئیں، اور اس کے بعد اپیٹائٹ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ایک کمپنی ہم نے 2005 میں پرائیویٹائز کی تھی، جو اس وقت کے ای ایس سی کہلواتی تھی، اب وہ کے ای ہے، اس کے بھی پرائیویٹائزیشن کے بہت مسائل تھے اور لوگ اور حکومت دونوں ہی اس سے ناخوش تھے، یہ بھی ایک مسئلہ رہا۔ اس کے بعد اس میں ایک اور مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہو گیا نان پروفیشنلزم کا، ہوا یہ کہ جب بپڈا کے ساتھ تھی تو بپڈا میں 9000 سے زائد انجینئرز اور پروفیشنلز جو ہیں وہ موجود تھے، وہ انہیں ٹیکل کرتے تھے۔ اب جب یہ فری فلوٹ میں آئیں تو ان کی سمجھ نہ آئی کہ کیا کرنا ہے، اور پھر جیسے کارپوریٹائز ہونے کا تقاضا ہے کہ یہاں ایک بی او ڈی بنے اور بی او ڈیز اسے چلائیں، اور جو حکومت پاکستان یعنی کہ جو مالک ہے ان کمپنیز کی، وہ اپنی جو اس پہ ریپرزنٹیشن ہے اس کے تھرو اسے مینیج کریں۔ تو بدقسمتی سے چلتے چلتے جو ہے وہ بی او ڈیز جو ہیں ہر چینج کے بعد مزید کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جتنے بی او ڈیز ہیں ان کے جو ممبرس ہیں وہ ٹوٹلی نان پروفیشنل ہیں، اکا دکا اگر اس میں پروفیشنل ہے تو آپ اسے بھول جائیے۔ تو آپ ذرا غور
کریں، ایک چیز میں چاہوں گا اس کو انکلوڈ کرتے چلیں، آپ گردشی قرضے عام فہم زبان میں اگر ہم سمجھا سکیں، جو سرکولر ڈیٹ ہے، بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کتنے رسپانسیبل ہیں اس میں؟
دیکھیں جو معاہدے ہیں وہ انٹیلیجنٹلی یا جوڈیشیلی کبھی بھی نیگوشیٹ نہیں ہوئے، ان پہ الزام ہی رہے، اور الزام جب تک رہیں گے تو مسائل بھی ساتھ رہیں گے۔ اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 70% جو گردشی قرضہ ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ آئی پی پی سے جو بجلی ہے وہ مہنگی لی جاتی ہے، اور کیونکہ آئی پی پی زیادہ ہیں اس وقت ڈیمانڈ کم ہے، تو خام کیپیسٹی چارجز جب اس پہ پڑتے ہیں تو یہ قرضہ ہی قرضہ ہے،
تو یہ پاس آن ہوتا ہے۔ تو سی پیک کے تحت جو چلنے والے بجلی گھروں کی وجہ سے بجلی کی پیداوار کا مسئلہ تو حل ہوا تھا کسی حد تک، لیکن چین کی طرف سے اب باقاعدہ طور پر چینی بجلی گھروں کو ادائیگیاں نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے، اگر یہ مسئلہ جلد حل نہیں ہوتا تو آپ کے خیال میں توانائی کے شعبے پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟
دیکھیں اس شعبے کو، پاور سیکٹر کو چلنا ہوگا، اگر یہ نہیں چلے گا تو یہ ملک کو نیچے خدا نخواستہ گرا سکتا ہے۔ خالی چینی معاہدے جو ہیں انہیں تو ایک طرف رکھیے گا، اسے چلانے کے لیے جو اس وقت بہت کمی ہے وہ پروفیشنلزم کی ہے۔ اب اسے اندازہ لگائیے کہ اس کے جو پاور ڈومین ہے حکومت پاکستان کی، آپ سمجھیں کہ وہ چلاتی ہے، اس کے بعد بورڈز آ جاتے ہیں جس میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ اس پہ پروفیشنلز نہیں ہیں، ریلیٹڈ پروفیشنلز۔ اس کے بعد جو سی ای اوز ہیں کمپنیز کے وہ ٹیمپرری ہیں، وہاں پکے لوگ نہیں لگائے گئے۔ اس میں اگر پروفیشنلزم آپ لے آئیں تو یہ جلد چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔
آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل لوگوں کے لانے سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کسی حد تک، اور اگر بجلی گھروں کی پیمنٹ، جی جی
بہت حد تک یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دین کیے گا کہ اس وقت جو ریسیویبلز ہیں پاور سیکٹر کے وہ 2.5 ارب سے زیادہ ہیں، جبکہ اس کا گردشی قرضہ جو اصل میں ہے وہ بھی اسی کے گرد گھومتا ہے، یعنی کہ اگر ریسیویبلز جو ہیں وہ ریکور کر لیے جائیں تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایشو ہے نان پروفیشنلزم
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھیفٹ اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ طاہر بشارت چیمہ، وقت کی کمی، یہاں پہ اس ڈسکشن کو میں روکوں گا، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور پروگرام میں ڈیٹیل نشست میں اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے 1.1 ارب ڈالر کی تیسری قسط ملنے کے بعد کیا پاکستان IMF کے ساتھ طے شدہ اصلاحات کو قرضوں کے اگلے پروگرام کے لیے جاری رکھ سکے گا، اور مستقبل میں پاکستان کو کس طرح کی اصلاحات متعارف کروانا ہوگی، اس پہ بات کرتے ہیں SDPI کے عابد سلیری، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد بہت شکریہ۔ تکنیکی اعتبار سے پاکستان میں حال ہی میں مہنگائی کی شرح کسی حد تک کم تو ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اعداد و شمار کی یہ کمی عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہے؟
میرا خیال میں نہیں، اور شاید ابھی کچھ عرصہ یہ کمی فیل نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ جو انرجی کے ٹیرف ہے، ابھی بجلی کا بل جو ہے وہ بڑھے گا، گیس کا بل جو ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے، اور اگر خدا خواستہ یہ ریڈ سی میں جو سپلائی ڈسٹرپشن ہے یہ کنٹینیو رہتی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی مہنگائی کی شکل میں بھی سامنے آئے گا. سوال دو کہ اس وقت جو اعداد و شمار ہے وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, لیکن اس میں اگر یہ فیکٹر ہم ایڈ کر دیں انرجی کے تو لگ یہ رہا ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ شاید پہلے سے زیادہ ہو گئی اور اس کا پنچ جو ہے یہ فیل ہو رہا ہوگا کنزیومرز کو.
تو پاکستان میں توانائی کا شعبہ عام عوام کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے, کیا فوری اصلاحات ہونی چاہیے عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے؟ اس میں
تو ایک تو ٹیرف ریشنلائزیشن نا, دیکھیے بجلی کے جو جنریشن کمپنیز ہیں ان کو ہم اس لیے پے کرتے ہیں کہ ہم ان سے بجلی خرید نہیں رہے, اور صارفین سے ہم اس لیے بل زیادہ وصول کر رہے ہیں کہ وہ گیس امپورٹ ہو کے آ رہی ہے اور وہ بڑی مہنگی ہے, لہٰذا ان کو زیادہ بل دینا چاہیے. اگر کچھ اس طریقے کے ٹیرف ریشنلائزیشن ہو سکے کہ وہ بجائے اس کے کہ جو میں بجلی گھر کو دیتا ہوں پیدا کرنے والے کو بجلی نہ خریدنے کی, وہی ٹیرف ریشنلائزیشن ہو صارفین کو میں دے رہا ہوں, تو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ جو ہے وہ ہوگا. سیکنڈ, جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز جس کی بار بار بات کی جاتی رہی ہے ہر آئی ایم ایف پروگرام میں اور ہم بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں اکراس دا بورڈ سبسڈی دینے کی بجائے انرجی میں یہ اس وقت کنزیومرز کی جو سلیبز ہیں وہ متعین کر لینی چاہیے اور ان کو جو ہے ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دی جائے تاکہ ان کی دو وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری ہو سکے. ابھی آپ اپنے ابتدائیے میں جو ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے اس وقت جو منیمم ویج ہے جو پاکستان میں دی جاتی ہے اس میں تو بجلی اور گیس کا بل بھی پورا نہیں ہوتا, اور اس کے بعد مکان کا کرایہ بھی ہے, اس کے بعد بچوں کی تعلیم بھی ہے, ٹرانسپورٹ کے خرچے بھی ہیں, ہیلتھ کے خرچے بھی ہیں, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے اب وبال جان بنتی چلی جا رہی ہے,
پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب ایک چیز, آئی ایم ایف کے ساتھ اعلامیہ آئی ایم ایف کا آ گیا کہ 1.1 بلین ڈالرز جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں, لیکن کچھ اصلاحات کی بھی بات کی گئی. زرعی شعبہ ایک ایسا ہے جس پہ ٹیکس اصلاحات سے متعلق ہمیشہ بات ہوتی ہے, ابھی تک نہیں ہو سکا, کیا سسٹم میں گنجائش نہیں ہے اس کی؟
یہ چونکہ صوبائی معاملہ ہے اس کے لیے لیجسلیشن کرنا پڑے گی کہ کیا یہ وفاق جو ہے وفاق اکٹھا کرے, ادروائز تو یہ صوبے جو ہیں صوبے چونکہ خود سے رسپانسیبل ہیں اپنے ریونیو اکٹھا کرنے کے, وہاں پہ ضرور بڑھنا چاہیے. صرف میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ جو ٹوٹل ہمارا اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے جو شیئر کی بات کرتے ہیں تو صوبے صرف 0.9%, یعنی 1% سے بھی کم چاروں صوبوں سے آتا ہے, باقی جو ہے وہ وفاق دے رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ صوبوں کو اپنا ریونیو بڑھانا ہے, لیکن اگر ہم
تو یہ ریٹیل اور ہول سیل کے جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں وفاق کے پاس آئیں گے یا وہ بھی صوبوں کے پاس آئیں گے؟
وہ وفاق اس پہ لگا سکتا ہے, وفاق کے پاس آئیں گے اور اس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی شکل میں شاید شروع میں لگایا جائے, پراکسی ٹیکسز کی شکل میں, چونکہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں, ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ جب رجسٹرڈ نہیں تو ڈائریکٹ ٹیکس پہ لگانا اس پہ مشکل ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بجلی کے بلوں پہ یا ان کے جو مکان دکان کا سائز ہے یا ان کا جو مارکیٹ کا ایریا ہے اس حساب سے ان کو فکس ٹیکس رجیم میں لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ شروع میں ان کو ٹیکس ڈالنے کی آدت ڈالی جائے, ڈاکومنٹ کیا جائے اور اس کے بعد ان کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن لے کے آیا جائے.
تو کیا ابھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی پاکستان میں تمام ضروری معاشی اصلاحات ہوں گی؟
اسد, یہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو یہ چیزیں تو ہونی ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, خواہ وہ نقصان میں چلنے والے نجی ادارے ہیں یا وہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے یا یہ ٹیکس ہے, لیکن آئی ایم ایف کی تلوار سر پہ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی حکومت کو ایک اسکیپ گوٹ مل جاتی ہے جس پہ وہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آئی ایم ایف کا لون چاہیے اور آئی ایم ایف کا لون کے لیے یہ اصلاحات کرنا ضروری ہے, تو ادروائز سیاسی مصلحت کی نظر ہو جاتی ہے وہ اصلاحات. اور بلکہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سے پروگرام اس لیے ناکام ہوئے کہ سیاست کی نظر ہو گئی, وہ تمام کمٹمنٹ جو کہ حکومت وقت نے اس وقت کی
حکومت وقت کی طرف سے کی گئی کمٹمنٹس جو تھیں وہ اس وجہ سے پوری نہیں ہو سکی. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
ایم آوازیار.
د نن وضعیت د پروګرام محترم اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د ورځې چارو مهم په خیر وي. د نن وضعیت په دې پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی تقریبا د نیم ساعت لپاره ستاسو کوربه یم، او د دې بحث لپاره مو دوه موضوعات انتخاب کړي چې بحث به پرې کوو. لومړی مورد په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو درېدل او افغانستان څخه د دې کمیټې د ټولو کارکوونکو د وتلو بحث دی. بل بحث مو دا دی چې د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد په خپل تازه څرګندونه کې ویلي چې هیوادونه دي د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګېدو لپاره شرط یا شرطونه نه ایږدي. دا دوه مهم موضوعات دي. او لنیکه مرغز موږ سره په پروګرام کې د سیاسي چارو شنونکي د سیمې د حالاتو څارونکي غوث جانباز صاحب دی. جانباز صاحب را سره په پروګرام کې دی او په دې دوه بحثونو بل د سره خبرې وکړو. جانباز صاحب سلامونه، زما غږ تاسو سره ځي یا سره سره پروګرام کې؟
السلام
جواز صاحب، ډیر زیاته مننه. کور مودان لومړی به د سویډن د کمیټې د بحث څخه شروع کو. که د سویډن کمیټه په افغانستان کې کارونه ختم شول او دا کمیټه ولاړه، دلایل طبعا وزیر چې په سویډن کې د یو کس لخوا د مسلمانانو د مقدس کتاب قرآن شریف د سوځیدو په غبرګون کې طالبانو د دې کمیټې فعالیتونه بند کړ. اما څه فکر کوي چې اوس ډیر توان چاته رسیږي؟ د کمیټې خو په افغانستان کې ډیر فعالیتونه درلودل، آیا فکر کوي چې د یو فرد عمل د یو لوی بنسټ یا سازمان په کارونو باندې دومره تاثیر لرلی شي چې هغه ولاړ شي؟ یعنی هغه یو فرد یو جرم یو کار کړی دی، نو بیا ولې د کمیټې فعالیتونه بندیږي؟ اوس خو زیان موږ ته رسیږي.
بیا هم سلام تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته چې هر ځای موږ تاسو اوري. طبیعتا په دغه تاسو ډیر معقول سوال کې
زه فکر کوم مخکې مې کوم کې نه ضرورت نه چې دا مورد
علي
جان با سبا اورم ساس خبره ساس خبره اورم مهرباني
ما تاسو غو نه اوریدل. ما تاسو خدمت سلام وکړو او زمنن دا مې اضافه کړی چې په دغه تاسو پوښتنه کې هغه ځواب منطقي هم نغښتی دی. ګوري دا نو خو یو ځلی بیا ښیي چې هغه کومه ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده هغه ډېره ناپوهه ده. یعنی دوی دې نه خفه کېږي، خو رښتیا سره چې مونږ ډېرې یو محدودې د فکر محدودیت خاوندې ډلې سره مخامخ استو. دوی یعنی که هغه د ډېر ابتدایي تعلیم نه هم سړی سوچ وکړي، نو جواته ده چې په هر دنیا کې چې هر جرم کیږي هغه فردي جرم، هغه فردي عمل دی.
بالکل.
بیا د سویډن حکومت بار بار وویل چې زه دغه بدماشانو سره، دغه راسیستانو سره، دغه فرقه طلبانو سره، دغه خشنو خلکو سره چې افراطي اعمال کوي زور سره هیڅ یووالی نه لرم. زور سره دا زما پالیسی د دولت نه ده. نو آیا دغه کفایت نه کوي چې مونږ ومنو او په دې پوه شو چې په هر دنیا کې په دغه طالبانو کې ډېر لیونیان شته دي، ډېر زیات لیونیان شته دي، په دغه طالبانو کې آدم کشان شته دي، په دغه طالبانو کې داسې کسان شته دي چې په مونږ یې ځان باندې وتړل او لاړ په سلهاو بې ګناه انسانان یې ووژل چې انسانیت ورته عاجز دی دې پوښتنه ده. نو آیا دا په دې معنا ده چې ټول افغانان آدم کشان دي؟ آیا دا په دې معنا ده چې ټول افغانان تروریستان دي؟ خو داسې نه ده. بیا آیا یوازې دغه بدبخت افغانستان، دغه وږی تږی افغانستان چې 15 کاله څه د پاسه په جنګ کې دی، آیا دا افغانستان باید اسلام ټیکهدار اوسېږي په دغه بدمرغه حالت کې؟ تاسو لاړ شئ ای کاغلو طالبانو، وګورئ د عربستان سیاست، وګورئ د مصر سیاست، وګورئ د اردن سیاست، وګورئ د ترکیه سیاست، وګورئ چې دغه ستاسو ډېر نږدې ملګری چې تاسو ورسره په زرګري جرګونو افته اسي، دغه پاکستان سیاست او دغه نور د المغرب نه تل المشرقه پورې سیاست. بشری حقوق
و فوندون و فعالیتون تر زرار چه تر رسید؟ بلکل جان بسر زرار افغانان و افغانستان تر رسید پدی که شک نسته جان بسر بوز خو دا کمیته اولاره اما مقتصبینو چه افغانستان هم تقریبا در دنیا ده هیچ حواد ده خواه پر اسمیت نده پیجندل سوی پی شکل منزوی هم ده پیسی هم ده افغانستان بندی دی اقتصادم خراب ده خلق مشکلات لری گنج میر افغانان ده لوگی کردیگی پا درسی شرایطو که ده سویدن ده کمیته پشان یا ده تورت نور نریوال بنسطون چیوز فعالیت که ده فعالیت سمر مهم ده زکر که ده بنسطون هم نیی پا افغانستان که بیا با ده دیر ابتدائی مرستی چیوز اغدیر و بیوازل و خلقو ده رسیگی ده با هم نوینو
بلکل گوری هر حقا کمیته هر حقا سازمان هر حقا مؤسسه چه واقعا بشری موخی لری انسانی موخی لری نو دسته نده چی در کمیته یوازی افغانستان سرم رشتی کبی در طول دنیا سرم رشتی کبی حتی زینی پر مختلی پر اروپایی هوادو که چه هم ناندری رامنستکیگی فلاکتون رامنستکیگی دسته کمیته حالتا هم کمیته اغیر کبی خپل مرشتی ترسر کبی نو دا په داسې حال کې چې افغانستان د مکمل فاجعې سره مخ دی دا اوس پاکستان د افغانستان باندې بریدونه کوي زما بېګناه خلک شهیدان کیږي آیا طالب استاد دې توانایی ظرفیت لري چې دغه خلکو ته په هغو لرو پرتو منطقو کې چې غرنۍ منطقې دي ډېرې صابل عبور ځایونه دي هلته بېچارهګان ژوند کوي ته مرستې رسولی شي لاشه په دې زړه دې لاس کېږده قسم وخوره چې ته یې شي رسولی نیشی رسواله خود دغه خلک دی ده هم دغه بیپری سازمانونو فعالیتونه دي چې دغه سي بیچارهګانو سره کومک کوي اول دیو سازمان دیو خیریه سازمان تو ولی دی فعالیت سیاسی کوي تو خو په لوی لاس سیاسی کوي دغه فعالیت کوي ته کوم ثبوت لري چې د سویدن د خیریه کمیته مثلا دغه کثره چې از موږ استاد مبارک کتاب ته بی عزتی کړی ده هغه په دې کې لاس درلودلی
نوبه
ته په دې معنی چې تز موږ د خلکو په بیچارهګۍ تجارت کوي
جان باسب اوس خو ما مخی هم ویل چې افغانستان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی خو دغه ادارات ست په افغانستان کې او اکثریت په خیریه فعالیتونو او چارو باندې بوختي که د سویدن کمیته نن نستل کیږي ممکن سبا د نور ادارات سره هم روابط خراب سي دغه ډول اقدامات خپل د طالبانو حاکمیت او نظام ته ستاسو په نظر څونه تاوان رسول شي
ډیر زیات اول خو زه دا قید کوم تاسو په اجازه چې زه خو شخصا دې ته کومه رسمي اداره نه وایم خو خیر یو اداره حاکمه ډله ده اوس همدغه امر نه چلوي په افغانستان کې دا یو ځلې بیا ښیي یو ځلې بیا ثابتوي چې دوی خپلو اړیکو ته هغه څه چې اړینه ده ښاغلی جوازه چې دوی ته په کار ده چې دغه د بین ملي اړیکو د تامین علم زده کړي داسې نه کېږي چې ته یوه کوچنۍ ډلګۍ چې په هر ترتیب اوس راغلی دغه حاکمیت دې په کابل کې ونیوه داسې نه کېږي چې ته ټول دنیا ته درس ورکې اسلامي دنیا ته ته درس ورکې غیر اسلامي دنیا ته ته درس ورکې افغانستان ته منځري کوي د افغانستان لوستي خلک ته منځري کوي افغانستان نه لویه مدرسه جوړوي دا ستا تعاملات د خپلو خلکو سره منطقې سره فرا منطقې سره تا به څوک په رسمیت پېژني چې ته تر اوسه پورې پوه نه شوې چې یوې خیریه مؤسسې سره په څه ترتیب خپل اړیکې تامینې کې په یو منطق پر بنسټ څه اړتیا لري د کمیډن د سویدن د خیریه کمیټې تا ته څه اړتیا ده هغه تا ته څه ضرورت لري څه اړتیا لري تی نه لري تا ته جبو ته هر هفته پیسې راځي خو د افغانستان خلکو باندې ورحمېږه او که په دې ترتیب دغه چلند ته ادامه ورکړي دغه سازمانونه دي چې د بین المللي اړیکو د بین المللي اذهانو هغه کوم تفکر جوړوي ذهنیت ایجادوي دغه خلک وایي چې داسې یو ډله حاکمه ده چې حتی په خپلو خلکو رحم نه کوي د یو بدبخته بې عزته لیوني انسان چې هلته یې بې عزتي کړې ده قرآن مجید ته او زور سره هېڅ تړاو نه لرم دا په خپلو خلکو ظلم کوي
بلکل
که څه ډېر داسې ملاقات هغه یې جرأت لري قوت لري خو دغه ځای نه خیم بعد یې وتړله شو سویدن ته ولې د افغانستان خلکو باندې ظلم کوي چېرته دی ستا ابتدایي منطق لاشه هلته سویدن کې سویدنیانو سره همدغه کس پیدا کړه ورسره زور ووهه دغه خو یو فردي جرم دی یو فردي بدمرغي ده د یو انسان اوس ګوره اجازه یې یو کس لیونی دی یو لیون توپ کوي که زه ورته په عین ترکیب په یو دی یو لیونی په شکل عکس العمل ښیم زه هم لیونی نو زما په نظر هغه اقدام چې د یو لیونی په مقابل کې طالبان کوي دا په دې معنی ده چې د دوی عقلونه ډیر کوچني دي
بالکل
او دوی دا ناری نه وهي چې دوی کولای شي دنیا سره په تعامل کې شي ته یو کوچني خیریه سازمان سره تعامل نشي کولای ته په دنیا سره څنګه تعامل وکړي
مننه جنبه صاحب وخت کم دي زه غواړم د پښتون ډیری مطرح کوم ستاسو نظر واخلم د تعامل مثلا مو یاد کړو اوس خو تعامل هم په یو شکل سره طالبان وایي چې د ودې شاته دي شوې ودونه کې دوی نمائندګي او سفارتونه بیا سیاسي څنګه لري اما د رسمیت مسله تر اوسه نه ده خو د طالبان وایاند زبیح الله مجاهد تازه ویلي دي چې هیوادونه دي په اړیکو کې شرطونه نه دي تاسو ډیپلوماټ پد شوی است په دې برخه کې ډیره کافي تجربه لري او بلدي است د موضوع سره آیا په دغه روابطو کې رښتیا هیوادونه یو بل ته شرطونه دي چې دغه هیوادونه غوښتنې لري او په دې غوښتنو باندې کې دوه طرفونه بل اخره توافق ترلاسه کوي آیا رښتیا طالبان ته شرطونه ایښودل کېږي د دنیا د خو
دا ډیره مهمه خبره ده او ډیره مهمه پوښتنه ده سوال جواب ګورې د څه خبره اول خو دولتونه د یو بل سره چې اړیکې تامینوي د منافعو په برند بنسټ دی هر هیواد خپل منافعو ته په کتو بل هیواد سره د ټیټې کچې اړیکې د متوسطې کچې اړیکې یا ډیرې اعلی روابط یا ستراتیژیکې اړیکې تامینوي ښه اوس مشخص طالب په دې وخت کې جناب جلالزای سي چې ځینې هیوادونه دې سره تعاملات کوي او دوی دا وایي چې مونږ دا د اته ډېر هیوادو سره نه پیژنو اړیکې لرو ډیپلوماټیکي اړیکې لرو نه خیر طالب جانه د یو مسلکي ډیپلوماټ په حیث درته وایم چې تاسو سره څوک ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري تاسو سره اړیکې لري تاسو سره تعاملات کوي هغه هم د خپل منافعو پر بنسټ ځکه چې نور هیوادونه د توصیه په حالت کې دي ځکه چې نور هیوادونه د خپل امنیت ته ګوري ځکه چې نور هیوادونه ستراتیژیک منافع لري په منطقه کې او په فرا منطقه کې چې هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان نه چیرې دا هیوادونه تاسو سره تعامل نه کوي دا هیوادونه افغانستان سره من حیث یو سیاسي جغرافي تعاملات لري سر دی خلاف کا ته همیشه په حاشیه کې سیف کنفرانس ته په حیث د دولت نه دعوتېږي سر دی خلاف کا تا بیرغ په هیڅ غونډه کې په منطقوي کې په فرا منطقوي کې نه په پریخودل کیږي تا ځای همیشه حاشیه ده ته د بین ملي او د منطقوي د سیمهیزو تعاملاتو اړیکو ډیپلوماتیکو ستراتیژیو په حاشیه کې خو بدبختی دا ده چې ته ځان سره افغانستان حاشیه ته وړې ته مشروعیت دننه په کور کې ترلاسه کړه کله چې د پښتنې په کور کې مشروعیت ترلاسه کړ افغانستان خلکو ته دی تمکین وکړه زه هغه فاسدین او غاصبین او هغه خلک نه اهداف نه لري د افغانستان خلک ټکنوکراتان مسلکي بازارشیت متحد خلک د افغانستان راو بلا حکومت حاکمیت هغه په دې حاکمیت کې را شامل ک هغه ته مو وایي چې ماته تابع ته بیاتو کې هغه ته مو وایي چې ترایش طالب شه هغه ته مو وایي چې ته اماراتی شه هغه ته ازادي ورکړه د فکر قانون را جوړ ک د احزاب قانون را جوړ ک د قانون په چوکاټ کې کله چې تا د نن په کور کې مشروعیت پیدا ک او د نن په کور کې ته د خلکو ومنلې تر هغه چې ته د دې فکر مکو چې دنیا نه پوهی کې چې څه سره روانه ده په افغانستان کې د څه فکر مکو چې تا نسبی امنیت په افغانستان کې راوړې ده او داسې کمیډي دا په دې معنی نه ده چې افغانان په افغانستان کې روحي امنیت لري دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې تا کاروبار پیدا کړ دا په دې معنی نه ده چې تا د خزو لار مکمله بند کړې نه ده تا په څه پاس دوه کلو کې اضافه تر 500 فرمانونه صادر کړې یوازې او یوازې د خزو د مانیټیدو د هغه د کار د هغه د ذکر د هغه د انسانيت خاطر
شي اکټول لارې دی پریبندې کړی دا کار ساده کاوله به
سره څوک مني
په دې جان باسه بله زه به خنه غواړم ستاسو خبر می قطع کړی تاسو د سیمې د هیوادونو یادونه هم وکړی چې دوی خپل منافع لري که څه هم تاسو لنډه اشاره وکړه غواړم لیک وضاحت راکړي د سیمې هیوادونو د کوم مسائل لمخي یا د کوم مجبوریتونو لوجي د طالبانو سره روابط لري غواړي چې طالبان سره روابط ټینګي ظاهرا خو موږ وینو چې اقتصادي قراردادونه هم مزاکیږي او روابط هم سره شي راشو در شي هم ستا اما مجبوریتونه یا د دوی منافع څه دي چې طالبان سره روابط ټینګي
مجبوریتونه هم کده شي وسیږي دا به هم موږ منتفی نه ګڼو چې ځینې هیوادونه مجبور دي چې حاکمې ډلې سره په یو ترتیب اړیکې او تعاملات وساتي ځکه چې دغه ډلې ډېرې نورې ډلې ټپلې په خپل بطن کې ساتلې دي که هغه د مثلا د ازبکستان هغه نهضت اسلامي دی که هغه ایغوران دي که هغه انصرالهان دي او داسې لشکر طیبه ده او جیش محمد دی او هغه دی خو پاکستان په دې د ټي ټي پي تورونه هم لګوي او داسې نورې کیسې هم دلته شته دي یعنې کېدای شي چې یو سلسله مجبوریتونه هم د دې هېوادو اوسېږي امنیتي استخباراتي دفاعي خو دلته کېدای شي چې ډېر بحثونه وشي دا یو موضوع بله موضوع دا ده ښاغلی جوازه چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او نه یوازې د منځنۍ آسیا هېوادونه ډېر په شدت د توسعې په حالت کې دي دا هېوادونه نوي نوي دي یو بل هېواد نه جدا شوي دي خپل مواصلات لټوي خپل لارې لټوي ترانسپورټیشن لټوي بازارونه لټوي که هغه جنوبي آسیا ده که د خلیج هېوادونه دي لارې لټوي د اورګاډي پټلۍ جوړوي د اتاک د افغانستان کې تاسو ولیدل چې اخیرنې سفر د بختیار سعید چې د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر دی هغه تر شلو زیات مختلفو تفاهم نامو قراردادو وعده ورکړی دی او څه اته امضا شوی دی نو خپل د هیوادونو په شدت د توسعه او ترقی په حالت کې دي د انکشاف په حالت کې دي بازارونه راکوي او په دغه ترتیب وړي چې دغه حاکمه ډله مشروعیت ترلاسه کړي دننه په کور کې اول دې ته هڅوي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول خپل منافع ته په کتو په یو ترتیب دغه د منطقي په اجندا کې دی راګیروي او دغه شی ورته تخیموي چې ژوند د سه هم کېدی شي په دغه ترتیب
کې دې شي نه دا دوه موضوعات دي د وی خو تاسو وایئ چې دا هیوادونه هڅه کوي چې دوی کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي اما بل طرف ته چې موږ ګورو په دې تیر دوه نیم کلونو کې د مکاتبو د بحث څخه رانیولې د میرمنو د حقونو د لګکې حقونه دا غوونه بحثونه دي چې د امریکا په شمول ګنج مر هیوادونه یادونه کوي وایي چې طالبان باید د مسایل ته پام وکړي آیا فکر کوئ چې طالبان په دې بحثونو کې نرمښت ځانه وخی او بل اخر به مشروعیت هم ساسي په وینا ترلاسه کړي
ایا زه د سپیکر کوم کاغلی جوازه چې مشروعیت ته لا خبره او ډیر مزل پاتې دی په نظر او طالب به دې ته اړکیږي چې د بنمنی ټولنې خو یعنی ولې طالب باید د بنمنی ټولنې سره تجارت وکړي د افغانستان په سر د افغانستان د خزو په سر د سپاستر یعنی بربنده وي دغه کار چې دوی اوس کوي او زه پوهیږم چې د پردې شاته دوی همدا وي تاسو موږ په رسمیت وشو پیژنئ مونږ بیا مکتبونه هم دسه کوو هغه هم دسه کار ازادي ګاله ته باور کوي چې دوی په همدغه ادبیاتو دوی سره
یعنی جان دوست تاسو وایئ چې طالبان په رسمیت تو پیژندل شي مکتبونه او د خزو کار او د قصبه بیا جوړیږي
زه تر هغه ځای چې فکر کوم نجازه سیف دا ډله په هغه ترتیب او هغه نصاب چې باید زمونږ خویندې میندې مکتب ته لاړې شي هغه آزادیګانې چې یعنی اسلام ورکړی ده او بالاخره زموږ دغه افغاني تمدن ورکړی ده بیخو د افغاني تمدن ته بیخي په مرد سالاران سترګه ګوري اما موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغانستان کې ښځه ډېر لوی مقام لري او مرد سالاري د افغانستان په فرهنګ کې نشته صحیح ده چې په افغانستان کې جاهل ناری نشته جاهر جهالت او دغه دغه حاکمیت د ښځو په سر باندې په ځینو مناطقو کې کېدی شي کله کله دا پلی شي اما په افغاني تمدن کې دا نشته خو به دا وه چې طالبانو افغانی تمدن ته پکتو اسلامی تمدن ته پکتو معاصر تمدن ته پکتو لکه چې عربستان اوس کوي لکه نور هیوادونه ښځو ته د حقوق او ازادیګانې تامین کړی وي اوس به دغه رسوایی برخه نه وه چې دوی هر څه ته ځي ورته وایي ولې مخزم اوس خو هغه د تاسو ویني د ملل متحد د اروپا اتحادیه نور بیمه سازمانونه دوی خو مستقیما متهموي چې تاسو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ رامنځته کړی یعنی تاسو مکمل یو د بشریت یو برخه سره تبعیض کوئ تاسو هغه ته د انسان په سترګه نه ګورئ نو په دې ترتیب دغه تجارت دی خاغلی طالبان ختم کی او هغه غوښتنه مشروع غوښتنه ده د افغانستان د خلکو اول بیا بین ملي ټولنه موږ د افغانستان خلک درنه دا غواړو ملي ټولنه په ځای پریږدو.
تاسو د طالبانو په وجود کې وینئ چې دغه مسایلو کې به نرمښت وخی؟ یعنی ساس تجربه څه ده د طالبانو څخه؟
زه خو طالبانو سره د کار تجربه نه لرم خو تحلیل
اما شناخت خو لرئ طبعا په تېره 15 کلونو کې هم په افغانستان حکومنه اوس هم څاری هر څه هدف مې دا ده چې څه فکر کوي یا دوی به نرمښت وخی بلاخره؟
بالکل یې ښیي. هر څومره چې په دوی فشار زیاتېږي، هر څومره چې دوی منځوي کېږي او لا نور هم منځوي کېږي، اوس دغه د پاکستان سره د دوی وضعیت تاسو ګوري، تاسو ګوري چې دوی به د هماغه زموږ استاسو د وسلوال پوز نه مرسته غواړي که نه به غواړي. دوی په یوازې ځان څه شی کولی شي د پاکستان پوز سره مثلا تر کومه به دا رسوایي، تر کومه به دا پټوي، تر کومه به دا ملاحبتلا ځان پټوي، څادر یې په سره اچولی دی په کومه سمڅه کې نه وتی. په هغه وخت کې چې په د افغانستان په اراضي باندې تعرض کېږي، تجاوز کېږي، بمبار کېږي، دی لا تر اوسه پورې هم پټ دی. خو دا خپله په معنا د انزوا ده، رسوایي ده. په هر ترتیب دوی مجبور دي چې امکینونکي دوی مجبور دي چې تغییر وکړي، دوی مجبور دي، مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته مخکې او هغه ازادي چې هغه د افغانستان د خلکو طبیعي ازادي ګڼي ده بل ملي ټولنه د خپل په ځای هغې به خپل غوښتنې لري، خپل قاعده سمه ده. دغه ازادي ښاغلی طالب ته نه د افغانستان خلک غواړي، د افغانستان خویندې میندې غواړي. دې شانو ته تمکین وکړه، ځان د انزوانه وباسه. دا چې نکې دي چې ته فکر وکې چې ټول دنیا برازي تاسو سره به تمکین کوي، څه پوه چې دنیا خپل اهداف لري او د خپل اهداف د خاطر به تاسو ډېر ډېر نورې سوء استفاده ګانې کوي، تر څو چې تاسو نورم منځوي کې خپل هدفونه به نورم تعقیبوي او تامینوي به خو ته به افغانستان نور انزوا او بدمرغي خواته وي.
جان واسب، تقریبا څه باندې 2.5 کال سوچ طالبان په افغانستان واکمن دي او ظاهرا غوښتنې چې اکثریت افغانان لري او دنیا لري تر اوسه په دې برخو کې نرمښت نه دی خودل شوی. په آینده هم موږ نه پوهیږو چې آیا په دې برخو کې به رښتیا نرمښت راځي که نه، اما دغه اوسنی سیاست د طالبانو ستاسو په نظر څونه دوام کولی شي؟ آیا فکر کوئ چې دنیا به بخې ډېر کلونه دوی ته وګوري هم افغانان به رښتیا په دغه شکل پاتې شي؟ ځکه شل کال خو په افغانستان کې واقعي دیموکراسي وه، ترقي وه، ځوانانو تحصیل وکړ. آیا دغه وضعیت په دوام کې که بالاخره حوصله د دنیا ختمیږي او یو څه به کوي نو؟ داسې خبره ده ښاغلی
جوازی چې زه ډېر د افغانستان باره کې فکر کوم، سره د دې چې زما مسلک بین ملي اړیکې دي. خو زه پوهیږم چې بین ملي اړیکې د افغانستان سره په څه ترتیب دي او په کومو موخو دي او په کومو د کومو مرکزونو په څه ترتیب کې دي، هغه ته وزن نه زم. خو خبره زما دا ده چې د ټولو نه غوښتنه، د اولنۍ غوښتنه، لومړنۍ غوښتنه د طالب نه د افغانستان د خلکو ده، د تاسو غوښتنې ځوانانو ده، د میرمنو ده، د نجونو ده، په ټولیزه توګه د افغانستان د خلکو ده چې طالبه په هوش راشه، طالبه افغانستان مه بربادوه، طالبه افغانستان مه ویجاړوه، مه منځوي کوه. دغه حالت تا داسې یو د کنجي د دیوري چې ته به بیا
دفانشه
کولی او د ډېرې نورې لوبې به در باندې پلي کېږي چې د هغې په پای کې افغانستان ډېر نور بدبرغیو ته ځي. راشه مشروعیت داخله په کور کې د افغانستان د خلکو د لاسه تر لاسه درې لارې دي. یا به ته ځې ملي جرګې ته، افغاني جرګې ته، دودو دستور ته به تمکین کوي، یا به په هغه خپل دیني اسلامي عقایدو باندې یو واقعي نه ملایي نه طالباني شورای اهلو اکبر دعوه کوي، او یا به انتخابات کوي.
بالکل
مشروعیت تر لاسه نه کړي ته ځې بربادي خوره.
جنبا صاحب مهم ټکو ته اشاره وکړه، وخت هم کم دی، څلور دقیقې نور وخت لرو. دغه انتخاباتو بعض د هم شموله بعض د هم جالب او لوی بحثونه دی او دنیا هم په دې ټینګار کوي، خو تر اوسه څه پرمختګ نه دی شوی. اما د افغانستان خلک دغه تیر نظام د یو شمیر د یو زیات شمیر چارواکو څخه هم سخت په تنگ دي، ځکه دوی د افغانستان د اوسنۍ بدبختۍ او لامل هم د تیر حکومت کرنی بولی، یا د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو کرنی بولی. څوک ستاسو په نظر کولای شي چې د طالبانو سره یا په افغانستان کې داسې سيري چې اوس په بهر کې دی راشي او د همشموله حکومت په جوړیدو کې شریک سي سهم واخلي، کوم میکانیزمونه پکار دي، کوم لارې موجوده دي، څوک باید راشي ستاسو په نظر؟ ګورې جوازه سه
محترم، زخپل دغه د ټول شموله حکومت مثلا د ترمینولوژي طرفدار نه، زه په دې نظر يم چې په افغانستان کې باید یو مسول او ملي حکومت رامنځته شي چې هغه کې ټول افغانان د بدخشان د ارتفاعات نه شروع تر نیمروز پورې هم دغه څه د شرن نه شروع تر اندخویا پورې ټول افغانان ځان وګوري. په دې ترتیب هغه افغانان چې افغانستان ته متحد دي او ښکارا زه پیګم چې هغه برات زما اصلي حالت و زه څوک نشم متهمولای مستقیما د چانوم نشم اخیستی، خو زه دا وایم چې هغه افغانان چې ټول ته ښکارا ده چې دوی په افغانستان کې جنایت کړي، دوی په افغانستان کې خیانت کړي، دوی په افغانستان کې فساد کړي، دوی په افغانستان کې نور جرمونه ترسره کړي دي، دا خلک یې منځوي شي. او تاسو غونډه ځوانان چې هغه کک په کمیډل کې دي یا په کوم جماعت کې دي یا انفرادي شکل په خلک کې ذکر لري، مسلک لري، ظرفیت لري، او مهمه دا ده چې په مختلفو افراطي فکرو باندې اغیشتن نه دي، دا خلک دي حتما دا دعوت شي د همدې طالب د خوا یا کوم بل څوک دي واسطه کې چې دا خلک راشي د دننه په افغانستان کې، او دا تضمین د طالب ورکی، او طالب باید هغه نور به پرې بین ملی سازمانونه تضمین کړي چې دا خلکو ته ضرر نه رسیږي، دا خلک د تنظیماتو لاندې نه راځي، او دا خلک باید افغانستان پر افغانستان کې مشروع حاکمیت کې ځای ولري. صرف دا په دغه صورت کې په افغانستان کې یو نورمال فعالیت حالت، یو معاصر حکومت، یو ملي حکومت، یو مسؤول حکومت کېدای شي رامنځته شي. غیر دغه همدغه طالبانیزم دغه به اوسېږي، همدغه اماراتیزم به اوسېږي، او همدغه متاسفانه انزوا به د افغانستان به هیڅ قطعي شي. دوی ته په ټول وایي چې تاسو سره تعامل کوم، خو په باور وکړي، یعنی دوی ملي اړیکو د یو شاګرد په حیث تاسو ته وایم چې هر هغه معاهده چې دوی سره شوې ده، هر هغه تفاهم، یو تفاهم نامه داسې ده چې هغه مکلف نه یې، تفاهم در سره کوم، اوکی، اما دا حقوقي بڼه نه لري، دا حقوقي عواقب نه لري، تفاهم خو دوی سره ډېر خلقي، تفاهم همدغه تعامل ته وایي په بله بڼه، اما دوی سره څوک موافقتنامه، معاهده، قرارداد نه امضا کوي. ولې نه امضا کوي؟ ځکه چې دوی مشروعیت نه لري، سبا د چانه پښتنه وکړي،
بالکل
دوی ته مثلا بین ملي محکمې ته کشولی نه شي.
تشکر،
نو په دې ترتیب دغه دادونه چې دوی سره کېږي او دوی ورته زړه
مننه نظریات څخمو نظریات مخبل بیان کړ. وخت پروگرام نشته نور، لته سمنه کوم تربیه مو په لوي بخوم کې خدای سپارم جان باسه. د نن وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت هم دلته پات رسیدي، تربیه مو په لوي بخوم کې خدای سپارم. بل خبرونه ساسي غږ ده او په څو شی بو کې پېلیدونکو.